احمد شبريم هر کلی مو کوم. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړی چې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په تړاو له یوشمیر دوی د سوالو سره خبرو تکشینی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفع سي، د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د احیا موضوعات، د ټول په اجنډا کې شامل دي.
د ناروی چارواکي د اجنډا په اړه نوري خبرې کوي. په ناروی کې د سیاسي چارو کتونکي ایسا ستانکزی
دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل شته، هغه به ورسره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې اړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ ناروی ته د طالبانو د پلاوي مسله هم څېړلې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وایي چې له روسانو سره خبرې ادامه پیدا کولی شي.
There are several steps we can take that are being discussed.
بیرګه مونسته چې موږ یې اخیستلای شو.
تر هر څه مخکې خبرونه. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې دفتر د بشري مرستو در رسولو او د بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانست. د کابل ننګرهار لوی لاره بنده شوې. او په پاکستان کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې د کورونا بيساري مثبت پیشي ثبت شوې. د خبرونو تفصيل. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندو په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون ویاند پیټر ستانو پرون وویل په کابل کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکی حضور په بڼه یوازې د مرستو در رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانستل شوی دی. د شاغلستانو په وینا د اروپایي ټولنې د اقدام ته باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په سترګه ونه کتل شي. د کابل له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو استازولي پرانستل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګي سیمه کې د غره د شوېدو خطر و، نو ځکه دوی لاره بند کړه.
د دې امکان شته چې دا غر بیا را وښویږي. په دې خطر مو خلکو ته، موټروانانو ته، د لوی لارې مسافرو ته مو خبر ورکړی چې تاسو انتظار سي تر څو مشکل حل سي. تر هغه وروسته به تاسو ته اجازه درکړو چې په دغه لار باندې تګ راتګ وکړئ.
شاغلی زابلی زیاته کړه چې د کابل جلال آباد او لغمان د لویو لارو په دروازو کې هم کسان ګمارل شوي دي چې د لویو لارې د جوړېدو تر وخته پر دې لاره د موټرو تګ راتګ ته اجازه ورنکړي. د ورېښمین تنګي د سوری تیژې په سیمه کې څو ورځې مخکې هم غر وشوید چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووشل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې یو ورځنیو نړیوالو 500 وریزو لوبو د لړۍ کوربه افغانستان دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له بیګانی لوبي ورسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بریا مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ 500 وریزو لوبه کې د نیدرلینډ لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د ویل د لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې له همدغه ډول لوبو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
له هالند سره د افغانستان دوه نورې 500 وریزې سیالۍ سبا او بل سبا په پام کې دي. په همدې حال کې له 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي او افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیله یې پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمیرو له مخې پرون د څلور ساعتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. د روغتیایي خدماتو په چارو کې د سریعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان د کورونا د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
موږ د کورونا د وبا په پنځمه څپه کې یو. په لویو ښارونو کې د کورونا مثبت موارد په زیاتېدو دي. مثبت موارد یوازې په کراچۍ ښار کې په سلو کې څلوېښت زیات شوي. د لاهور، اسلام آباد او حیدرآباد په څیر په ځینو نورو ښارونو کې هم مثبت موارد په زیاتېدو دي.
پاکستاني چارواکي وایي ډیری ناروغان د کورونا په اومیکرون بڼه اخته شوي دي. په پاکستان کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر ساوکا پر مخ سي او تر اوسه د دې هیواد په سلو کې یوازې 40 وګړي واکسین شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پرونی کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. بلینکن پرون په جنوا کې له لاوروف سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل د دې موافقې د احیا لپاره ډیپلوماتیک هڅې هغه مثال دی چې شی واشنگتن او ماسکو کولی شي پر امنیتي مسایلو په ګډه کار وکړي. له دې مخکې ځینو لویدیځو هیوادونو اندېښنې ښولې وې چې وخت رالنډیږي خو له ایران سره موافقه نه ده ترلاسه شوې. اروپایي هیوادونو تر اوسه له ایران سره په څو پړاوونو کې خبرې کړې تر څو له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي موافقه راژوندۍ کړي، خو دې مذاکراتو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. په قزاقستان کې شمیر کسان او یو چارواکی د دې هیواد په جنوب کې د یو خبريال د وژنې د امر ورکولو په تور نیول شوی دی. د ازادي راډیو د قزاقي څانګې د راپور له مخې پولیسو پرون څرګنده کړه چې د یو خپلواکي ورسپانې پر مسول مدیر جان امان ګیلدی بیتربیکوف د وژونکو برید د قضیې په تړاو 15 کسان نیول شوی دی. دا خبريال اوس مهال ژوندې دی خو رسنۍ یو راپور ورکړی چې د ترکستان ولایت د سریګاش سیمې د پوهنې د ادارې رئیس باور جان میریخ اوف نیول شوی دی. د قزاقستان یو حکومتي چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي خپل هویت افشا کړي د آزاد اروپا ازادي راډیو ته تایید کړه چې میریخ اوف نیول شوی دی. دا ستدي راډیو سهارنی خبری مجله په منځني سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم پر خبرونه کې تاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري. د ناروی د پوز لوی درستیز وای هیواد له بي وسلو افغانانو سره د مرستې په پار د طالبانو د پلاوی کوربه توپ کوي، نه د دې لپاره چې د دوی حکومت پر رسمیت پیژني. ټاکل شوی چې په پلازمینه اوسلو کې د څول ویډیو هیوادونو استازي د طالبانو د حکومت ته پلاوی سره وګوري. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او هغه بحران چې افغانستان ورسره لاس کړیوان دی د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. طالبان بیا هیله مندي چې د دوی د حکومت د پرسمت پیشندلو پر مسلې به خبري وشي. په دې اړه جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
ناروی د طالبانو د پلاوی کوربه توپ ته چمتووالی نیسي. د لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنې دورسته د یو اروپایي هواد لخوا د سیو غونډه جوړیږي. د ناروی د پاوز لوی درستیس اریک کریستوفرسن پرون وویل دا یو مثبت خبره ده چې اوسلو په افغانستان کې د خپلو پخوانیو مخالفانو هرکلی کوي. ښاغلی کریستوفرسن زیاته کړه چې د دې غونډې کوربتوب د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې د زیاتو مرستو وړ دي. د ناروی لوی درستیس له ناروی ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخو کې د مسولیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د ناروی غونډه د طالبانو د حکومت او د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ سبا په اوسلو کې پیلېږي او تمه ده چې تر سه شنبه ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل د پلاوی بنن د ناروی پر لور وخوځيږي او له سبا څخه به د غونډې له ګډونوالو سره لیدنې کتنې پیل کړي. ښاغلی مجاهد د غونډې د اجنډا په اړه وویل
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفسي د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د احیا موضوعات د ټول په اجنډا کې شامل دي. په دې باندې به بحث کیږي او د امریکایانو او اروپایانو سره به تبادل نظر کیږي. همدارس د افغاني شخصیتونو نه هم مشورې او نظریات اخیستل کیږي.
ښاغلی مجاهد په دې اړه چې د طالبانو پلاوی بل کومو شخصیتونو سره وګوري جزئیات ورنکړل. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ناروی او طالبانو پر پلاو سربیره به د اروپایي ټولنې، متحدو ایالاتونو، برتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني استازي هم د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوتفیلد د دې غونډې په درشل کې ویلي چې هیواد د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډیره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یو بشري ناورین سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې غواړي د ناروی د حکومت او لویدیز روښانه غوښتنې په تیره د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم په برخو کې طالبانو ته ورسوي. له 15 میاشتو زیاته موده کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. بشري حقوقو په تیر د ښځو حقوقو ته درنوي او نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه د یو ټول شموله حکومت جوړول او لنړیوالو تروریست ډلو سره د اړیکو پرې کول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالو ټولنې اساسي او مهم شرایط بلل کیږي. له دې مخکې بیلابیلو هیوادونو ویلي چې د افغانستان لپاره راټوله شوې بس پنه به د طالبانو حکومت ته ورنکړي، بلکې د نړیوالو خیریه مؤسسو له لارې به یې اړو کسانو ته ورسوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسلو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو، د خوړو د نړیوال پروګرام او د روغتیا د نړیوال سازمان لارې ولګول شي.
سبا بل سبا او سیشن بي په اوسلو کې له طالبانو سره غونډې دي. په ناروې کې د سیاسي چارو کتونکو ایسا سانګزای وی چې له طالبانو سره به درې اړخونه غونډې وکړي. ښاغلی سانګزای دا خبره د ناروې د رسنیو په استناد کوي. نور جزئیات به له دوی څخه واور.
د افتن پوسټن په نامه ورسپارې د یوې سرچینې له قوله چې دغه پروګرام جوړون کې بلل شوی دی، دغه قوله ویل دي چې په دغه کتن کې به په دغه کتن به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړی برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او خزینه او دغه راز ژورنالیستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالیستان به یو څه له افغانستان به هر چیرته چې هغه به راغوښتل شوی دي، او دغه راز له افغانستان هم ځینې مدني فعالان او ژورنالیستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې باید د کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې په دغو هیوادونو کې د ورسپانو په باور امریکا، جرمني، بریتانیا، فرانسه، د اتحادیې اروپا استازي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وايي بایلاترال، یعنی دوه اړخیز خبرې وي د ناروې او د طالبانو.
ډاکټر سب ستانکس د ناروې د چارواکو په استناد دا روښانه شوې ده چې د دې سفر هدف څه دی؟
د سفر پاکله د ناروی خارجه وزیر او د غرض د ناروی حکومتي چارواکو ویل چې دغه کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروری ده. اول دې پرته باید د طالبانو سره چې په ار ډبل وی دیالوګ شروع شي، کاغه د افغانانو د او کده لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو دوی واستغه دیالوګ څومره سره شروع کیدای شي، غومره د انساني ناورین مخه هم نیول کیدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتونو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس له خوارځواکۍ کړيږي، او د لوګي خطر او د قحطۍ خطر هم ډیر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه دیالوګ له طالبانو سره ضرور ده، ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې هغه به ورسره وڅېړي، او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقوقو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، او ناروې یو له هغو هیوادو دی چې دا موضوع په کې ډېر حساس ده. د ناروې اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، که اټکل کوي چې ورسته به څه وایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندله ده، او ویلي چې دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي، او کله چې طالب استازه یو متمدن هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدن هیواد او دغه راز د یو ترهګر ډلې راوستل چې دواړه په یو ساته په یو ساویه کې په یو میز کېنی، او دا د منلو نه ده.
په ناروی کې مشته سیاسي چارو کتونکو احساس سانګزای مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. وو په چی او 15 دقیقې شوي. تاکل شوی ده چې سر له سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې له طالبانو سره غونډې پیل شي، او دا غونډې به تر سیشن بي پوری دوام وکړي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا مسله راخسته ده. د چاپی خبرونه ته اسمت څرګند کتنه کوي.
ګارډین او سټریټس ټایمز رسپانډو په دې اړه چې د طالبانو پلاوی به د مرستو په اړه د خبرو لپاره ناروی ته لاړ شي لیکلي، طالب پلاوی به سبا یک شنبه په اوسلو کې د نارویژي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې طالب پلاوی به د سه شنبه تر ورځې په اوسلو کې وي او د ناروې د متحدو هیوادونو له چارواکو سره به هم د مرستو او په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه وژغیشي. د دې ورځپاڼې پر اساس د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې طالب پلاوی به د ناروې د کومو متحدو هیوادونو له چارواکو سره وبیني، خو د ناروې وی جی ورځپاڼې لیکلي د امریکا، برېټانیا، اروپای اتحادیه، جرمني، فرانسې او ایټالیا استازي به له طالب پلاوی سره وبیني. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ان کین هوتفیلد په قول لیکلی چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه ژور اندیشنه لري، ځکه چې هلته میلیونونه انسانان له سخت بشري بحران سره مخامخ دي. ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې امکان برابر شي، لازمه ده چې نړیواله ټولنه او په بیلابیلو خواو کې افغانان له طالبانو سره خبرې وکړي. نړیواله ټولنه له شزو او نجونو سره د طالبانو چلند د نه منلو بولي او ګارډین رسپانه په همدې لړ کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اغلی هویتفیلد په قول کې چې له طالبانو بعد د دوی غشتنې پوره واضح وي په تیر بیا د نجونو د تعلیم او بشري حقوقو په اړه د په عین حال کې ویلي له طالب چارواکو سره کتنه به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا مشروعیت ورکولو په معنا نه وي. د استرالیا کانبرا ټایمز رسپانې بیا لیکلی چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د استرالیا د حضور ټول لګښت څرګند کړي او نور افغانان چې د جګړې له کبله بې ځای شوي ومني. رسپانې دا غوښتنه له دې سره په یو وخت وکړه چې د جمعې په ورځ د استرالیا د پارلمان یوې کمیټې په افغانستان کې د استرالیا د حضور په اړه د خپلې څېړنې راپور خپور کړ. دې کمیټې چې د دواړو ګوندونو له استازو جوړه ده په خپل 2022 مخیز راپور کې ویلي چې د افغانستان د ماموریت په اړه پراخي بیا کتنې ته اړتیا ده. کمیټې دا هم ویلي چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپل حضور ټول لګښت خپور کړي، خو کانبرا ټایمز وایي په کار ده چې له افغانستانه د 2021 په اګست کې د تخلیه په اړه هم په خپل واک ډول ارزونه وشي. په افغانستان کې د دولسیزو په ماموریت کې یو څلویښت استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. استرالیا یو له لومړنیو هیوادونو څخه و چې محارب ځواکونه یې له افغانستانه وویستل. دغه هیواد اکثره پوځیان په اروزګان ولایت کې میشتو.
یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په نوم یو لیک استولې او له هغه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین نه پاتې رسیدو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو عمده برخه آزاد کړي. شاوخوا 9 میلیارډ ډالر په امریکا کې کنګل شوی دي او دا د دې خاطر چې واشنگتن له طالبانو غواړي چې بشري حقوقو ته درناوی وکړي، په تیر بیا د میرمنو حقوقو ته او هم درس یو ټول شموله حکومت جوړ کړی. د امریکا د سناتورانو د لیک په استناد د راپور جزئیات د سر شریکو
افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو واندښنې د هرې ولزي په تیرې دوه سره لا پسې ډیریږي. د کابل خاروسیدونکو احمد شهرام یو وړوکی کاروبار لري. هغه وایي د کابل په شهرنو کې نږدې 15 لکه افغانۍ پانګونه کړې و خو د طالبانو پر اتک یې کاروبار په ټپه ودرېد او پانګه یې ختم شوه.
هوټل سرمایه‌گذاری کړه بودم
لکونه پیسې می په هوټل کې پنګونه وکړه او په شارینو کې می د انلاین خړو در رسولو خدمات پیل کړی وو. د نظام په سقوط سره هم می پیسې له لاس لاړې او هم د هوټل پیسې می په کور کې مصرف کړې. نه په هیګم چې څه وکم، یو دنیا ارمانونه می درلودل خو اوس نه کار شته او نه ژوند.
دا په داسې حال کې د چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیکاری اوج ته رسیدلې دي او په نړیوالو بانکونو کې لا هم د د افغانستان 9.5 میلیارد پانګه کنګل ده. تازه لسکونه امریکایی دموکرات سناتورانو د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن ته د یو لیک په استولو سره له هغه غوښتي چې افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګل شوي او پیسو ډیره برخه آزاده کړي. د امریکا د کانګرس دغه غړي ویلي چې امریکا دغه پیسې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ ولرې باید په داسې ډول افغانانو ته ورسوي چې د طالبانو لاسته ورنشي. د دې لیک په یوه برخه کې لیکل شوی: ښاغلی ولسمشره، تاسو ته توصیه کوو چې افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره بشري مرستې آزادې کړئ. موږ په دې برخه کې نه یوازې اخلاقي مسؤلیت لرو، بلکې د خپلو ملي ګټو لپاره هم دا مهمه ده، ځکه نه باید افغانستان د امریکا د دښمنانو په یو پټنځای بدل شي. موږ باید د دغه کار مخنیوی وکړو او په دې برخه کې موږ مسؤول هم یو. په دغه لیک کې چې د څلوېښت دموکرات سناتورانو لخوا لیکل شوی او دیارلسو سناتورانو پکې لاسلیک کړی، ویل شوي چې د دغه پانګې د انتقال لپاره باید یو ځانګړی خصوصي بانک جوړ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیسو د مدیریت لپاره د یوه خصوصي بانک د جوړېدو په اړه څه نه وایي، خو د امریکایي سناتورانو له دې غوښتنې هرکلی کوي. ښاغلی مجاهد وویل:
دا غوښتنه ډیره پر ځای غوښتنه ده. باید د امریکایي حکومت د افغانستان د خلکو پیسې پرېږدي، د دې افغانستان کې له وضعیت سره ګټه کوي، د حکومت له ثبات او امنیت ټینګېدو سره ګټه کوي. دا ډیره پر ځای خبره ده او موږ د دې غوښتنې هرکلی کوو. باید د امریکا حکومت واقعیتونه درک کړي او دغه پراخو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او د افغانستان د خلکو پیسې پرېږدي.
په همدې حال کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د دې هیواد د کورنۍ امنیت وزیر الخاندرو مایوکس ته د یو لیک په استولو سره له هغوی غوښتي چې هغو افغانانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکړې بهیر اسانه کړي چې د ویزې غوښتنه یې کړي. که څه هم امریکا په وروستیو کې له افغانستان زرګونه له خطر سره مخ افغانان وویستل، خو لا هم په دې هیواد کې زیات شمېر نور هغه امریکا ته د تګ شیبې شمېري چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. له دغو کسانو یو تن چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې و کالای امریکایي ځواکونو سره په یوه بیس کې کار کړی دی او اوس خپل د امنیت د ویرې له امله له کور څخه باندې کار کولی نه شي، نو ځکه د خپلې کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو په برخه کې پاتې راغلی.
د طالبان د حکومت پر اتک سره شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو بیا هم موږ چې د ایسایوي په پروګرام کې شامل وو، د 15 میاشتې په تیریدو بیا هم مونږ کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. هغه لیټرونه کوم چې اړتیا وه مونږ ته راکول سوي هغه ټول موجود دي، خو بیا هم دغه پروسه یا تخلیه پروسه مونږ ته نه ده ترسره سوې د امریکا له خوا نه، تر څو مونږ له افغانستان څخه ووځو.
اوس دغو 15 سناتورانو د دې لیک په استولو سره له امریکایي چارواکو غوښتي چې هغو 15,000 افغانانو ته چې د ویزو د رد په تړاو یې راپورونه خپاره شوي د بشر دوستانه ویزو په برخه کې مرسته وکړي او دغه بهیر د افغانانو لپاره آسانه کړي. د 2021 کال د اگست په وروستیو کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو سره هم مهاله نږدې 1,24,000 افغانان له افغانستان نه ووتل. له دې ډلې ډیری افغانان لا تر اوسه یو شمېر نورو هیوادونو کې د څیړنې په حال کې دي، تر څو د اسنادو له پروسس وروسته امریکا ته انتقال شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
لاند خبرونه: اروپای ټولنه وای په کابل کې د دفتر پرانستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون ویان پیټر ستانو پرون وویل په کابل کې د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانستل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبدالبصیر زابلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګې سیمه کې د غره د ښویېدو په خطر و، نو ځکه یې لاره بنده کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالنډ سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. په همدې حال کې له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کرونا وبا له پیله یې پرون د لومړي ځل لپاره په ګډ نو لسنا روغي د اخته کسانو تر ټولو لوړشت مې رسپ کړی ده. د رسمي شمیرو لمخې پرون د څلور ساعتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیش راپور ورکړل شو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په پرونی کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. یو نړیواله مسله راخلو، په جنوا کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی، خو چارواکي وایي چې دې کتنې له دواړو خواوو سره د یو بل د دریز د پوهیدو په برخه کې مرسته کړې. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید د ویرې له کبله د لویدیځ او ماسکو ترمنځ اړیکې سخت کړکېچن شوي دي. متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین د سرحد پر لور هر راز پوځي خوځښ ته به پر اوکراین د یرغل په سترګه وکتل شي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په ژنیو کې لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره 90 دقیقې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې مسکو د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو سره چې اوس خپلواک هیوادونه دي د اړیکو د څرنګوالي په برخه کې له ناټو څخه یو لړ امتیازونه غواړي، امریکا او روسیا هڅه کوي چې په اروپا کې د اوکراین پر سر د احتمالي جګړې مخه ونیسي. بلینکن او لاوروف دواړو له غونډې وروسته وویل چې د دوی خبرې سپینې وې او د اوکراین په مسله کې د ډیپلوماسۍ بریا ته یې هیله څرګنده کړه. د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي د پرونیو خبرو په اړه تیر ماښام خبریالانو ته وویل واشنگټن هیله مند دی چې له مسکو سره به د اوکراین په ګډون د اختلافي مسایلو پر سر خبرې دوام وکړي.
There are several steps we can take that are being discussed.
ډیر ګامونه ست چې موږ یې اخیستلای شو او په اړه یې بحثونه هم کیږي چې د روسیې په ګډون مشتول شفافیت زیات او خطرونه راکم کړو. د وسلو د کنټرول په برخه کې کار وکړو او اعتماد رامنځته کړو. موږ له خپل متحدانو او شریکانو سره همغږي یو او تمه لرو چې بلینکن او لاوروف بیا هم سره وګوري چې د بحثونو ته دوام ورکړي.
په جنیف کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو له پرونیو خبرو وروسته سپینې مڼې اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي اونۍ په پیل کې د ملي امنیت له ټیم سره وګوري او د اوکراین په اړه به خبرې ورسره وکړي. بلینکن له لاوروف سره تر خبرو وروسته وویل چې په دې خبرو کې د ډېر پرمختګ تمنه درلوده، خو زیاته یې کړه دای باور لري چې دواړه لوري اوس له یو بل سره د تفاهم لپاره په یو ډېر روښانه حالت کې دي. لاوروف وویل د وروستیو څو ورځو د جریاناتو په دوام چې په نتیجه کې ډیپلوماسي د اختلافونو په لمن ځوړلو کې پاتې راغله، اوس لمندای چې له دې خبرو وروسته به هیجان کم شي. للویدیتس او په ځنګړی ډول له متحده ایالاتونو سره د مسکو اړیکی ورسته له هغه ترنګلې شول چې شاوخوا یو لک وویش سره روسی پوځیان د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای شول. متحده ایالاتونو د پنځشنبه په ورځ په ډاګه وویل چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسي هر راس پوځي حرکت به د اوکراین د اشغال هڅه وګڼل شي.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ګڼ په دې باور دي چې ګرځېدل له انسان سره مرسته کوي چې ابتکار وکړي. دا خبره ډېر لیکوال کوي. د داستان لیکوال الیس مونرو چې په 2013 کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه هم وګټله له همدې ډلې څخه ده چې د ګرځېدو پر مهال ذهن ته نوي موضوعات راګرځي. دې د نوبل د مرکز لوی خبریال سره د خپل ژوند د لومړیو تجربو په اړه په یو مرکه کې وویل:
زه به هر ووتم، د خښتو یو کور مو وو، د هغه شاوخوا وګرځېدم، را وګرځېدم او بیا لاړم. یوه کیسه مې ولیکله چې پای غمجن نه و، خوشاله و.
خو سوال دا دی چې د حرکت او معرفت ترمنځ له علمي پلوه ارتباط شته. دا پوښتنه هم کیږي چې د پلي تک پر مهال د انسان په مغزو کې څه پیښیږي چې د نوښت سبب کیږي. جرمني اژانس له ساينس ډیلی ویب پاڼې سره د جرمني په باوریا کې د اعصابو د ډاکټري باربرا هاندل خبرې راخیستلې چې وایي حرکت په خپل ذات کې موږ ته نوی فکر نه راکوي، خو آزادانه حرکت مرسته کوي، داسې چې د بل څه په خاطر نه خوځي، په خپل زړه حرکت کوي، چې په دې توګه حتی د ناستې پر مهال واړه واړه حرکات د نوښت سبب کیږي. ډاکټر هاندل زیاتوي چې دغه حرکتونه باید یو ډول بې نظمه وي چې د نوښت سبب شي.
ازادي
ازادي راډیو لوونه تر وو